سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستی مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل کې چاودنه شوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافع ټکور رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شوي وو دا چاودنه د کورنیو چارو وزارت دننه په جومات کې شوې ده.
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه، هلته له بده مرغه خواشینوونکې پیښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او له بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې څلورمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د آزموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبې په ورځ به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور آزموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکاله د کانکور په آزموینه کې څه د پاسه یو لکو 50,000 د دولسم ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو او ښځو په کاچ خونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپل خوندو او ورونو غچ پاخلو. معترضینو نجونو او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی دی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولي دي. ښاغلی زلنسکي بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. ویل چې اوکراینی ځواکونه په خیرسون، لوهانسک، دونیتسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. روسیې تیره اونۍ په دې درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکې هڅه وبلله. د اوکراین ولسمشر وویل په خیرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي. د روسیې پاوز په خیرسون کې د اوکراینی ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتک تړ شوې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوال شلوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبرې شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبه وکړي. دغه شلوریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي. افغانستان بخپله نمره رسمي مسابقه د اکتوبر پر 22 د انګلستان په وړاندې وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره برابر ده، د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. یو شمیر افغان ښوونکي په تیره بیا خزینه ښوونکي چې له تیر یو کال راهیسې په کورونو ناستې دي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وړاندې په خبرونه کې به درته په دې اړه بشپړ راپور خپور کړو. نن د کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته ورسېده او ټاکل شوې ده چې د همدې میاشتې په روانو ورځو کې به دغه ازموینه په ټول افغانستان کې واخیستل شي. خو هغه زده کوونکي چې دا ازموینه ورکی وای ډیر هیله مند دي چې د خوښي وړ پوهنځي ته به بریالي شي.
په دې بخش کې ډیر هیله مند یم ځکه چې موږ خپل زحمت ډیر یې ستدي او تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خوا موږ د امادګۍ دوره شروع کړې ده.
نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريد سيال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموین لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي دي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سکاله د کانکور په ازموینه کې څه د پاسې لکو 500 د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ لړیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سکل د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادۍ لړیو ته وویل سکل د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 80,000 وو. سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي انشاءالله.
که څه هم ښاغلي احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د رواني تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډېده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینو پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي ازادۍ راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي و نن په ټول افغانستان کې د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي و چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز په کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 150 سره د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې اړه مو حمید الله هغه ځکهونکې سره خبرې کړې چې په تیر یو کال کې د کانکور ازموین لپاره تیاری نیولې دی او هیله لري چې په دې کانکور کې وکولای شي د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شي. حمید الله نه مو په پیل کې دا پوښتلې دي چې د څومره هیله مند دی چې وکولای شي په دې کانکور کې بریالی شي.
په دې بخش کې ډیر هیله مند یم ځکه مونږ خپل زحمات ډیر یې سړي او تقریبا لیونیم کال نه را پدې خو مونږ د امادګۍ دوره شروع کړې ده. دا دوره په ډیر موافقانه ډول سره سپارې کړو. تیر مو خپل اگر چې ډیر خندونه وو دې دوره کې ناهیلې وي، خو بیا موږ د پوره توان او تمرکز په پوره توان سره درسونه باندې تمرکز وکړو. موږ کولای شو درسونه مکور کړو او ډیر هیله مند یم اگر چې وزه عمر خنه خو بیا مغه هلمند يم
انسان کداره ته وای چې تاسو بم بایومټریک شی وینند بایومټریک پروسه پایته ورسیدله کوم ورځ مو امتحان ده کوم پانتون کې به تاسو امتحان ورکوي
ما د پنځم به پروس بایومټریک خلاص د راتلونکي پنځم به سهار شپږ نیم بجې باندې د امتحان کابل پانتون کې ازمانه ځای باندې
څومره تلوسه لري د امتحان ته
دا د سیر امتحان ده محدودیت نه لري مثلا یو سنف کې کچته کوم شاګردان یې البته مونږ کولای شو اټکل وکړو څومره کوم شاګردان لمونږ نه لایق دي ډیر کوم لمونږ نسبتا هغه مونږ تر لایق خدای دې نه محدود غونډه چاپیریال ده څنګه سکور اټکل وکړو مثلا کوم چې مونږ به کامیابی نه کړ د کامیابی دوه شته ډیر زیات ده مګر اول انتخاب چې هغه د ما د کابل پانتون ټي وی پانځه ده چې په ډیر زیات تلوسه لرم او کوشش می دیر زیات په دې بارکسي جانور سو مخبل هدف ته یو پتیرا غره یو نیم کال کې ما څکله امریکای کانکور او تطبیقات دوره همخ بیوله نو اوس ډیر زیات هلمن يم د هغه ته روسي تجسسي او پروسه شفافه ده کوم باور لرم او بل د خپل هغه زحماتو باندې باور لرم ځکه ډیر هغه د سخت شرایطو کې د افغانستان څخه معلوم دي تبا هر اورت 14 نه او کو اموزشي مراکز باندې انتجارات ډیر زیات سختي وی نهلي وی اقتصادي او اجتماعي او ټول سیاسي بخشو کې مشکلات توان ډیر دي خو بیا هم سره مو کولای شو دا پروسه که بش پر کوم امیدوار ډیر زیات يم سي خپل هغه دل خوانه دي ته کامیابی
دغه تاسو مې یادونه وکړه چې د روسي او کې اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوې دي تحولات رامنځته شو تغیرات او تاسو د کانکور ازموینه وزندېدله څومره ستاسو په روحیه باندې تاثیر کړی دی
طبعا هغه د مونږ چې کوم درس وایلای څومره زحمات مې سي د ما په اندازې باندې مونږ امیدواري ملرو مونږ هیله ملرو هغه د افغانستان د شرایط په دیورسې کې څنګه د سي کلکچن د پېستلا موزیشي مراکز باندې 14 کې ګامدل د کاج مرا تعلیمي مرکز کې 14 سره دونه دوی افته مخکې زپای په لفسه باندې ازمایښتي امتحان لپاره ورتلم او موږ ډیر ملګری د لمسن یا زخمیان یا شهیدانو ورسره کې د درس هغه پروسه ډیر مختلف دي شاګردانو په روحیه باندې کاملا هغه خراب تاثیر لري
د کانکور د ازمینه لپاره یو چمتو حمید الله او چې د کانکور د ازمینه لپاره یو چمتووالی نیولای و
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
نن د اکتوبر 15 منټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د خونکو لورز سره برابر ده په همدې پلمه مو د خونکو ورزنی ژوند سوندې راسپړلې دي
په کابل په یو کرایي کور کې ژوند کوم
آزاد کاپیسا ولایت له هغه خزینه خونکو څخه ده چې لکال زیاته موده کېږي په کور ناشته ده نو موري ازادي رادیو ته ویل میړی هم وزګار دی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده آزاد وی په جمهوریت نظام کې اندازه معاش ورکول کېده چې خپل او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې
د جمهوریت په دوره کې زه د حق رزامي خون کې په هیڅ دنده تر سره کړم خو یو کال مخکې د جنگونو لامل د خپل ولایت څخه مهاجر شو یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګماري
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځای شوی او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي یو بل افغان خونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې په راپور کې وخستل شي وای لشلو کلونو راهیسې د کابل د جنوب په بیلا بیلو خونځیو کې خونکي و خو د نظام په بدلون سره د دندللاس ور کړی دا
قبلا په صفته معلم درې کتمکو
ما په خصوصي خونځي کې د خونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به منجنو ته درس ورکوه خو د رژیم د بدلون لامل مې خپل دندللاس ور کړو اوس چار څومره کار لټوم نشمه پیدا کولای
نظر بر خانمو
نو موري وای چې میړې مرشوي زوی نه لري او د خپل دریو لونو سرپرست ده او اوس لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د پداسې حال کې د چینند اکتوبر 15 منېټه چې د میزان د میاشتې ل 14 سره سمون خوري د خون کې لنړې والی ورځ سره برابر ده د طالب چارواکو په کابل کې د خونکو د ورځې په مناسبت وی غونډې تل افغان خونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفی په دې غونډه کې ویل،
د افغانستان اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیه په چوکاټ کې 40 زره اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ ان شاء الله د افغانستان ښوونکو اولست د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تک اجازه نه لري، او له څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړي چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مند دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشاره او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل، ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولای شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
و موریدل چې نن د خونکو نړیوال ورځ ده. د چې د هیواد په ختیز کونړ کې خونکي په څه وضعیت کې دي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کونړ کې د خونکو د شورا له مشر او خونکي حیات الله توحیدی سره مرکه کړي او نمړی یې ترې پوښتنه کړي چې هغه اونده ستونزې کومې دي چې د کونړ خونکي نن ورځ ورسره مخامخ دي.
نن سبا چې کوم ښوونکي دلته په کونړ کې د ستونزو مخامخ دي، هغه د معاش کمواله دی، فقر د سره مخامخ دي. هغه معاش تاسو ته معلوم دی چې د معلم څومره معاش دی. نو دغه معاشونه چې کوم دي اوس په دې وخت کې چې کومه سودا پې کوي یا پې کوم کار کوي، دغه نه بسنه په دې نه کېږي، ځکه چې جنسونه ډېر لوړ شوي دي، زرخونه لوړ شوي دي، اوړه غوړي همدارنګه نور خوراکي مواد چې کوم دي دا ډېر مخکې وړاندې کلي دي. نو په دې وجه باندې ډېرې د لویې ستونزې سره مخامخ دي. ښوونکي نشي کولای چې بل ځای کې دیاري وکړي یا بل کار وکړي، کوي هم کې هغه کاروبار هم نشته دی. نو په دې وجه باندې معلمان ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. بیچارهګان هغه درس او تدریس چې دوی کوي هغه هم ډېر ستونزمن وي. هغه دا مانا چې دوی کله لاړ شي درسونو ته ښوونکو ته به مخکې ولاړ وي، د دې سره نورې اندېښنې ډېرې زیاتې وي. د بچو غم وسی، د کالو، د بوټانو، همدغهرنګه د فرشو ظرفو، همدغهرنګه د خوراکي موادو. نو د هغې باوجود چې دوی کوم تدریس کوي
تاسو د عمده ستونزو یادونه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په لومړیو څو میاشتو کې همدغه د تنخواو ستونزه وه چې په خپل وخت باندې نه ورکول کېده. ډیرو ښوونکو ته موږ راپورونه درلودل چې څو میاشتې تنخواوې نه وې ورکړل شوې. تاسو هم د دې یادونه وکړه. له اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا خپل وخت باندې د تنخواوې در رسیږي؟
الحمدلله تنخواګانې بالکل په خپل ټیم په خپل وخت باندې تنخوا هر مالین ته رسیږي. څومره دا ده چې د نرخونو اوچتوالی دی، بسنه نه کوي د خپل روزمره ژوند لپاره.
تاسو په کونړ کې د ښوونکو د شورا مشر هم یاست، په ټوله کې راته ویلی شئ چې د ښوونکو شمیر زیات شوی، کم شوی دی؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې، ډیرو ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی ډیر محسوسېده. آیا ټوله کې په کونړ کې د ښوونکو د کموالی ستونزه شته؟
بله صاحب، دلته په کونړ کې د پخوا په پرتله باندې اوس هم د ښوونکو ډېر زیات کمبود موجود دی. مخکې کمبود چې د ښوونکو وو هغه تیر نظام به تدریسي خزامه باندې کسان نیول، که په غرونو کې وو که په اواره کې وو، خو هغې ته به رسیدګي کوله. استادانو ته به شاګردانو ته به مخکې استاد ودراوه او هغې ته به تنخواه ورکوله، تدریسي خزامه په نامه یا د سرحداتي معلم په نامه دا به ورکولې او هغې به ستونزه ورته ناته حل وه. اوس چې کمزنه ستونزه د ښوونکو د کمبود بېخي ډېره ده، ځکه تدریسي خزامه نشته دی او داسې پرتو لري پرتو سیمو کې چې کوم دی داسې مکاتب شته دی چې هغه رسمي معلمان درې څلور لري، مګر معلمانو ته هغه شوبې چې کوم دي نهه دي، لس دي، پنځلس دي، پنځلسو کسو معلمانو ته ضرورت دي، لسو ته هم ضرورت دي. اگر چې دوی درې څلور کسان په دغه لرځي ماري نه لري نو د خونکو د کمبوت دغه چې کوم ده د الټیا د خې ډیره زیاته ده.
خونکو حیات الله توحیدی و چې د خونکو ستونزې په اړه نوریاس نوري سره خبرې کړې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم په خوانی ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوري د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ډیر کړي چې لاملې مسافر په ځنګړې ډول ناروغان لډې ستونزې سره مخامخ دي. چو زیات په دې راپور کې
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو غنه غنه د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده، بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلاودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایی کاروباریانو لپاره دی جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت صدا غشتنه لرو چې د دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې دغه خلکو سره جلای کې وځي خلکو ته سوالات پیدا شي.
تر دې مخکې ځایی چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایی کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجی محمد صاحب نوم د سپین بولدک یو ځایی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرشي دواړو غاړو ته پراته قومونه یو لبل سره کورنۍ یاړي کې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نکړي.
دا د شیلو کال سره کې دا د پوش کال سره کې دا تقریبا د امیر ادرامه خان وو چې دا خلک پر دغه دا وخت چې دته پراتو دا د پاکستان د نسته د امر د انګریزان په لاس کې دا خلک د پراتو.
بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیلو نمونو ستونزې جوړوي چې باید واړه حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ځخ کوشش زمر سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي وادونو سره ورونه یو چې دا کوم څوک زمر سره مشکلات دروازې واخواته جوړي دی باید په زمر سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیاو لپاره د کاروباریانو شجو او نارینه او مسافر لپاره جلا جلا لارې جوړې کړي.
او مسافر بیا د نارینه او ځان ته لار ده، د زنانه او ځان ته لار ده، او کم بارودن کې د لاس ریلی چې ورسره چې مسافر وو ټپ کې ول کې دا او ځان ته لار ده.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګرۍ خونی مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوي زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ سوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دا ګمرکي وس د دې وکاسای حت ناستي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پر دی او د ولایت مقام سره دی او د ګمرک ریاست څخه خپل سړی کېستا نو د کمیساری سړی لري دا وس په سات نسته مخ په سات ولوز مجاویت په دا ډیر سوي دي په سات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګری توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده، خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر محل د پاکستانی لوري لخوا د نامعلوم دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځان یې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د 133 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د 1400 ولاړو پروژو کارونه پیل شوې دي. دغه پروژې په تیر جمهوریت نظام کې پیل خو له تحول وروسته کارونه درېدلې وو. په دغه پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیادرونه او نور شامل دي چې د 10 کال په اوږدو کې به بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت شاروالۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاروالۍ اړوند له اتلس څخه د دیارلس هغه نیمکاره پروژو کارونه پیل کړي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله یې کارونه په نیمای کې پاتې سوي وو. دوی وایي په یادو پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روونه او نور شامل دي چې د سږ کال په اوږدو کې به بشپړې سي. انجینر شیر احمد سرکی په غزنی ښاروالۍ ریاست کې د انجینرۍ برخې مسؤل دی. نوموړی وایي د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې په غزنی مرکز کې د دغه پروژو د رغونو کارونه پیل سوي وو، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو او بانکي سیستم د خرابۍ له امله یې کارونه په نیمای پاتې سوي وو. صدیقی زیاتوي د یادو پروژو د لګښت فزیکي پیسې په بانکونو کې موجودې وې، خو بانکي سیستم له کاره لوېدلی و. موږ هم نسوای کولی چې پیسې له بانکونو راوباسو او قراردادي شرکتونو ته یې ورکړو تر څو د دغه پروژو کارونه پر مخ یوسي.
د جمهوریت په وخت کې دیارلس پروژې دي، موږ عملي کارونه یې شروع وو، ولې د تغیراتو په راتګ سره د هغوی کارونه معطل وو او د بانکي سیستم د خرابېدا په خاطر فزیکي پیسې موجودې وې، ولې د ایستلو صلاحیت یې نه لرل.
ښاغلی صدیقی وایي دغه پروژې له یو بل سره متفاوتې او د کارونو فیصدي یې له دیرش سلنې نیولې بیا تر اتې نوي سلنې پورې مخته تللي وو. د ده په وینا هغه پروژې چې کارونه یو څه مخته تللي هغه به ژر تکمیلېږي او هغه پروژې چې کارونه یې پاتې دي د هوا تر یخېدو پورې به یې رغنیزې چارې جریان ولري. نوموړی وایي په یادو پروژو 133 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پیسې موجود او په ترسره کولو سره یې هیڅ ستونزه نسته. ښاغلی صدیقی زیاتوي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پیل سوو پروژو تر څنګ په غزنی ښار کې د ښاروالۍ اړوند یو شمېر نورو پاتې زړو او نوو پروژو کارونه هم پیل کړي. بل لور ته بیا د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولاړو پروژو د کارونو په بیا پیلېدو خوشی شوي او وایي د یادو پروژو له تکمیل سره به غزنی میشتو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. عبدالواحد د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه پروژې بشپړ سي له یوې خوا به د پاتې پروژو د تخریب مخه نیول سوي وي او بل لور ته به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر سي. د ښاروالۍ په عوایدو کې به زیاتوالی راسي او تر څنګ به یې خلکو ته د کاري اسانتیاوو په برخه کې هم ګټور تمام سي.
په غزنی ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا کومې نیمګړې پروژې شروع سوي دي په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو. یو دا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، دوهم به دغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي له تخریب به وژغورل شي، دریم به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي او د دې تر څنګ به په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه نیمګړو پروژو د بیا رغونې چارې پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زد محمد د مکندا ولایت میوند ولسوالی سپاری کبه. طالبان د مشرانو صدا هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا شل کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، د غزمستس او د مشرانو د لاسه چې یو د بل په پاول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د پکتیکا دی ولایت چې خبرې کوم. یو روس له کندهار چې بار بار ټلیفونونه کوي چې جغرافیا او ساینس دغه اسلام کې رواج نه ده، دی بار بار ټلیفونونه کوي. خو مهرباني دی چې په خپلو پاکستانیانو ته ووایي دوی خپلې خوندې منډې ټولې پاکستان کې سبقونه وایي او ځای په هغو کې راګو کې دا بېسوره خبرې کوي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الهام حسین جو خوش ولای زند شکوت ول سرای خاور جانا اله مداغه دا دمو پیغام ور پوری چارواکی واوری دلته کیند انجینرون چې دی چاروی کوي چې هغه مهاله کې چې دی اطراف په نسبت باید خریات ته متوجه ډیر او ویل چې خریات کې غریبانان به خیز یوتی اطراف خلک زموږ ځای کې زخ په دی اطراف یې مخ باید خریات هغه ته ډیر توجه وکړي. السلام علیکم.
رورا کوټول سوالای نه خبرې کومه. دغه کوټول سوالای سره تقریبا په 1 کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي مونږ کې دې خینا خبره حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. په کابل کې چاودنه شوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شوی دا چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شوې ده. د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې دا څلورمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو ښځو په کچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پاخلو. معترضو نجونو او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې به له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. وی ویل چې اوکراینی ځواکونه په خرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرین لوبي وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خپاره شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبو وکړي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونی کې هم اوریدونکو د بیلابیل ستونز په اړه پیغامونه را تپریخي. د ملي اردو لې وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 250 کسانو قومندان وو، خو اوس وایي چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو لقبل نشي اخیستای وای چې له طالبانو سره یې تماس نیولې، خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. لدې په خواني قومندان سره مرکه هم وروسته راځي، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې ده. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غشتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او دې سره په هیجه موږ یو نقصا پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصا نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه په پیدي.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر تو ما چې زه تقریبا 15 کسه په امیلیم اتلس و 2000 نقصې به وي، خو دا 2000 اتلس و نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر به راکړه د ده لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې وي که په کابل کې وي که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه اویا زره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې اویا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زه شامل یم.
خطر
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مریض سړی تر یا کلینیک تر شفاخانې پورې سم سړی نه سي رسولی. دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي. سړی دغسې روغ سړی نه سي باندې تللی. وسایل خلاصه که د طالبانو د مشرتابه سره دا هیله ده چې د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو بمو مور د انګرار ولایت د چین پور سواله کې ورزولیا دغه ضررونه وسره وواته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په چین ولسوالۍ کې مړې شوي. اوس